کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړي هجري لمریز کال د غوی یاساور یو دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 1 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د یوه حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي دي چې فعالیت یې په تیرو 9 میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالي بحران له کبله ځنډیدلی و، خو په بیان کې یادونه شوې چې دا کمیسیون به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته له دې وروسته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیر او پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویاند اغه ولی قریشي ازادۍ رادیو ته ویل چې که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د کانونو د استخراج مزایده 10 شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبرپاڼې له مخې د مزایدې ګټونکي 10 شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له کانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د ختیځې دونباس سیمې د نیولو لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینی سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه وایي په تیرو 4 ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2449 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځه لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي او پر ټول اوکراین د روسیې الوتکو بمباری هم زیاتې شوې دي. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمباریو په خاطر د خطر زنګونه وکړنګول شول. او د فنلاند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون ویلي و چې فنلاند ته صادرات به د شنبې په ورځ بند کړي. د فنلاند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسیې روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلاند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خپروو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. په غزنی کې بیا هم د یوې زړې مرمۍ د چاودنې پیښې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې.
دوه تنه ماشومان چې زړې اوسپنې راټول کړلې وې چې له بده مرغه همدې ساحه کې پرې باندې انفجار کړی ده.
د نورستان د واما ولسوالۍ په یوه ځنګله کې لګېدلی اور پرون مازدیګر مړ شو.
دو ورځ نور هم دغسې جریان درلود. ولسي خلکو هم کوشش وکړ او د ولایت نه زراعت پرسنل هم ورغلي. تقریبا چې مازدیګر مهار کړی دی.
په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کوو چې آیا پر ښځو او نورو افغانانو د طالبانو محدودیتونه د دوی د تیر ځل واکمنۍ د دوام نښه ده.
دوی دا پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د یوې حربې په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم راپارولې ده.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
که څه هم طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لغوه کړی، خو دا کمیسیون وایي له ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې هڅه کوي چې په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بوځي. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې لیکلي، په تیرو 9 میاشتو کې د افغانستان ناوړه وضعیت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخه کې له بحران سره مخامخ کړ. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانانو د بشري حقوقو په وضعیت د غیز لپاره به په مسؤلانه ډول خپل کارونه ته دوام ورکړي. دا کمیسیون وروسته تر دې د اعلان کوي چې طالبانو یې تشکیل لغوه کړ او وی ویل بودیجه نه لري او تر خوای د دې کمیسیون د کار د دوام لپاره نوره اړتیا نشته. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیر ورځ یو اعلامیه خبره کړه او پکې ولیکل که څه هم د افغانستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بد وضعیت په کارونو اغیز کړی، خو دا کمیسیون به له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږي هڅه وکړي چې د بشري حقوقو د سترې دایې په برخه کې خپل ماموریت له هر ډول سیاسي لیدلوري او تګلارې پرته په لا ډیر تمرکز په خپل واک ډول له خپلو نویو کارکونکو سره پر مخ بوزي. د کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هغو پیښو، ګډوډیو او تګلارو پر وړاندې چې د هیوادوالو بشري حقوقو اغیزمن او نقص کړي رسمي، صریح او واضح دریز ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو عالي کمشنري، د بشري حقوقو د ملي بنسټونو او نورو فعالانو او مدافعانو سره په اړیکه کې دي. که څه هم د دې کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر لدن د استعفا کړي، خو اعلامیه کې لیکل شوی د دې کمیسیون غړو د اکثریت رایو په توافق نعیم نظری چې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی مشر ټاکلی دی. موده وړاندې شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره مرکه کې د خپل استعفا په اړه ویلي وو، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون داسې مهال د خپل کار د دوام اعلان کوي چې د طالبانو اوسنی واکمني د بشري حقوقو په نقص او ترخوای پنجونو او خزو د زیاتو محدودیتونو لګولو له امله په کور دننه او نړیواله کچه تر سختو نیوکو لاندې ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه له سخت غبرګون سره هم مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باشلی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه په کلکو ټکو غندلی او د یو ژور شاتګ ګام یې بلل دی. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د دې پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه دا یو لویه ماته بللی. بنټ زیاته کړې د بشري حقوقو د څارنې او دودولو لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته ډیره اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي چې دا چاودنه د زړې مرمۍ د سرګلولې له کبله شوې چې دغه ماشومانو چیرته پیدا کړې وه او غوښتل یې چې وی پلوري. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر یوې چاودنې یو ماشوم وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د امنیه قومندانۍ ویان سید احساق صالح د جمعې په ورځ ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، نن مازدیګر 15 بجې د غزنی ښار لومړی امنیتي او ځای اړوند د پولې میده په سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته چاودنه شوې. نوموړی وایي دغه چاودنه د زړې مرمۍ د سرګلولې له امله شوې چې دغه ماشوم مانو چیرته پیدا کړی و او غوښتل یې دلته وپلوري.
دوه تنه ماشومان چې زړې وسپنې راټول کړې وې غوښتل یې په سوداګر یا په کباړ پروش باندې وپلوري، چې له بده مرغه همدې ساحه کې په باندې انفجار کړی ده. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی ده چې د شارکونې د سیمې اوسیدونکی ده، او بل ماشوم شدید زخمي ده چې په شپخانه کې.
په غزنی کې تر دې وړاندې هم ورته پیش سوي چې ډیری وخت یې دغه ډول ماشومانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د ورته پیښو راپورونه ورکول کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په دې غرمنۍ خبرې مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د نورستان ولایت د ماولسوالۍ په یوه ځنګله کې لګېدلی اور تر ادارې لاندې راغلی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي چې د اور د وژنې عملیات د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او د واما ولسوالۍ د اور وژنې د ټیمونو لخوا ترسره شول. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د نورستان ولایت د واما ولسوال مولوي مصباح الدین حیدری وایي چې پرون د اور وژنې د عملیاتو د لیدو لپاره د خپله د واما ولسوالۍ بونی سیمې ته تللی و او د ورسی په پای کې ترې راستون شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د اور لمبې اوس کابو شوې دي. د سیمې خلکو د ازادي رادیو خبري الته ویل چې د دې سیمې په ځنګل کې اور د پنځشنبې په ورځ وروسته له هغه ولګي چې یو ماشوم لرګیو ته اور واچو. د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د اور وژنې د عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
و مولا صالح چې کوم بونی ساحه کې اور لګیدل دا دوه ورځې تقریبا شي اور هم دغسې جریان درلود. ولسي خلکو هم کوشش وکړ او د ولایت نه زراعت پرسنل هم ورغلي او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه کسان هم ورغلي. کارونه شي بیا ولسوال صاحب سره د خپل پرسنل ټولو سره وخت تقریبا د ولسوالۍ ګڼ پرسنل خېژولو اور خو تقریبا شي مازیګر مهار کړی دی.
د نورستان چارواکي وایي دا پیښه انساني تلفات نه لري خو تاییدوي چې د اور په لمبو کې د اتو جریبو په شاوخوا کې ځنګل سوځېدلی دی. د نورستان او کونړ غرونه د هیواد د نورو ختیځو ولایتونو په څیر د نخترو او ځلغوزیو په ځنګلونو پوښل دي. د افغانستان د نخترو او ځلغوزیو ځنګلونه هم د ښه کیفیت لرونکي لرګي او هم د ځلغوزیو د صادراتو لپاره خورا زیات اقتصادي اهمیت لري. خو تل د شکایتونه شته چې د ځنګلونو په غیر قانوني لارو وحل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د اقتصادي چارو شنن کې وایي چې د افغانستان د ورستیو څلورو لسیزو هیڅ یو دولت هم د دې ملي پانګې د ساتنې په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په ترین کوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د بندېدو خبر ورکوي. په دې مرکز کې به په دې ورستیو کې د ورځې سوونو ټکه ساونو ټونه تریاک پلورل کېدل او بخې. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي چې دا کار د دلې د لوی مشر امیر المؤمنین د فرمان په اساس شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیر او پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وای دغه کار د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی. د دغه ولایت دامنی کمانډانی ویانا غولی کورشی ازادي راډیو ته ویل چې چیرونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژره خپل فعالیتونه بند کړي.
د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان د فلکی دو په مخه اورزګان مرکز ترینکوټ شار کې د تاریاکو یادې توته د نور نشي توکو د فلیر او فلور مخاوني ورسول. نو کم څوک چې سره غړونه کوي هغه به نیول کیږي او رسوب بیا عدلی او قضایي اورګانو ته سپارل کیږي.
شاغلی قریشی په دیاړه نور جزئیات ورن کړل ځکه لدی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال به کچاکبران د حکومت لوري نیول کېدل او تاریاک به سوزل کېدل. د تاریاکو د پیر او پلور د غلوی مرکز په ترینکوټ شار کې د تاریاکو د چوک په نوم لکلون رئیسی شهرت لري چې په جوړستی کې نور چوکونه هم کچاکبرانو نیولې و. خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانی څخه په شاوخوا 300 متری کې قرار لري او په ښکارا ډول په جوړستی کې په سونه ټنه تاریاک پیرل کېدل او پلورل کېدل. بل خو بیا د ترینکوټ شار وسیدونکو وایي چې دغه کچاکبرانو اوس د ترینکوټ شار په څنډو کې اټی خلاصي کړی دی. د دغه ولایت یو شمیر وسیدونکو چې نه غواړي نمونه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبان یې حالت هم مخاوني سي. پر اورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. خوای هر یو کس چې لامر سرغړونه وکینو دی به ونه سي او عدلی او قضایي اورګانونو ته به وسپاري. دا په داسيال کې د چې دری ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښ داړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمیر ولسوالۍ کې د کوکنارو نوی فصلو ناړولې دي او لمنځه وړې دي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کوکنارو کرکیله پکښ کې زیاته کیږي او د غراز د تاریاکو کچاکبران هم پکښ کې زیات دي. له دغه ولایت څخه کچاکبران تاریاک گاونډي ولایت هلمند ته انتقالوي.
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې اجمل انت د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبه سره به ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. روسیې په ماریوپول ښار کې، البته د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بریا اعلان کړی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لږ تر لږه له سمبولیک نظره د روسیې لپاره تر ټولو ستر بری ګڼل کېدای شي. پر ماریوپول د روسي پوځیانو د یرغل په نتیجه کې د راپورونو له مخې شاوخوا 20,000 ملکیان وژل شوي دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
روسیه چې د اوکراین د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، د روسیې د پوځ لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ، او په پرله پسې بریدونو د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه شي چې د دغه ښار تر 20,000 ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د ازوفستل د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوی او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاس ته ورغلی دی. ازوفستل په دې سیمه کې د اوکراین ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوويستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 دیرش اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسی چارواکو ویلي چې د ازوفستال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډیره سخته او ګرانه تمامه شوه. خو د پوځي چارو شنون کې وایي چې په اوسنی وخت کې د ماریوپول بشپړنیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري، ځکه چې دا ښار عملا د روسانو په کنټرول کې و.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. زموږ راګله ازادي رادیو اوریده هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د ټولګټو وزارت وای هغه ساختماني او لوجستیکی شرکتونه چې د تیر نظام پر مهال د بیلابیلو پروژو له درکه حکومت پوروړی دی، د پورونو د ادا کولو لپاره یو کمیسون جوړ شوی. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د وزارت چارواکو تیر ورځ د یو شمېر شرکتونو له مسؤلینو سره په لیدنه کې دوی ته د پورونو د ورکړې ترڅنګ د نویو پروژو ژمنه هم ورکړي. وزارت وړاندې لیکلي چې د پورونو له ورکړې سره به ساختماني او لوجستیکی شرکتونه پاتې پروژې هم بشپړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ساختماني شرکتونو یو شمېر مالکانو شاوخوا درې میاشتې وړاندې په کابل کې د پرله پسې لاریونونو له لارې د خپلو پورونو د اخیستو غوښتنه کړې وه. دوی هغه مهال ویلي وو چې په تیر حکومت کې زیاتې پروژې عملي او بشپړې کړي، خو پیسې نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال او د اقتصادي کمیسون مشر ملا عبدالغنی برادر په دوبۍ کې یو شمېر لوجستیکی شرکتونو له مشرانو سره لیدنه کړې. د لومړي معاونیت په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې برادر په دوبۍ کې د څو ملیتی لوجستیکی کمپنۍ له مشر محمد المعالم سره په لیدنه کې د سوداګرۍ په برخه کې د زیاتو اسانتیاو غوښتنه کړې. د څو ملیتی لوجستیکی کمپنۍ مسؤلینو طالب پلاوي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی او دواړو خواوو په دې هوکړه کړې چې د پاتې کارونو د پرمختګ لپاره یوه کمیټه جوړه شي. د شوې هوکړې له مخې هغه افغان سوداګر چې د دوبۍ له لارې نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي، د څو ملیتی لوجستیکی کمپنۍ لخوا به ورته په لوجستیکي برخه کې اسانتیاوې رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګرو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته نړیوال مارکیټ ته د لاسرسۍ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شپږ اویا پوله، یو یورو شپږ 90 افغانۍ شپږ ویشت پوله، یو پاونډ 112 افغانۍ څلور ویشت پوله، یو سعودي ریال درویش افغانۍ نه څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کالدار 1003 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني کالدار 450 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دا خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو
وړاندې به واوري چې د خزو په اړه د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه او همدارنګه د طالبانو د حکومت یو شمیر نورې پریکړې څنګه د هغه خلکو لپاره د نهیلې سبب شوی چې فکر کاوه د طالبانو دا دوره واکمنی خایي د دوی د پخوانی واکمنی سره توپیر ولري. خو تر هغه مخکې راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه مقالې او رپورټونه خپاره کړي دي. څو یې راخلو؟
د امریکا انټرنیټي خبرونه هافینګټن پوسټ د طالبانو پر تازه فرمان لیکنه خبره کړې چې لمخې د ټلویزیونونو پر شیزنه ویندویانو نور محدودیتونه لګول سوي دي. د مطلب په دوام لولو، طالبانو په تازه مورد کې شوزو ته امر کړی چې له کور بهر برقه یا هم بشپړ حجاب واغوندي او لسترګو پرته نور بدن باید پټوي. خبرونه د غرض له کار او تحصیل څخه د شوزو او نجونو د بې برخې کېدو موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنځمې پرځ مرو کړ چې ټولې شیزینه ویندویان دي د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړي. ځینو رسنیو تایید کړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم لیږلی دی. د طالبانو د دې تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیالې هیدربار په خپل ټویټر کې لیکلي، له عامه ژوند څخه د شوزو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. شیزینه ویندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د انتقادونو او عکس العملونو په ځواب کې خبرلانو ته وویل، د حجاب رعایت یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د ښځو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي وایي په افغانستان کې ښځو له وړاندې هم حجاب رعایت کاوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دوی داسې شول چې منځلارې دي او تر پخوا بدل سوي. خو د خپرونې په لیکنه طالبانو په وروستیو اونیو کې داسې سخت اقدامات کړي چې بیره کیږي د بشري حقونو پر فعالانو ښځو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات سي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې ځواک ته په کمه سترګه ګوري، خو د داعش ډلې د خراسان څنګه تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمخ فتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعده د جنګیالیو شمیر کم شول سوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه فعالیت اصلي خطر بلل سوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې لا زیات سوی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. د طالبانو لخوا پر خصو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیره دی پریک دی، د دې ډلې د وسنۍ او پخانی واکمنۍ ترمنز یو بل ته ورته ګڼل کیږي. د چارو شنونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخانی دورې بڼه خپلوي، هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوی او افغانستان د نړۍ یو منځوي هیواد.
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې امانی دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وا خو لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، دنده یې پریښوده او تر ننه په کور ده. د خوځو پر وړاندې د طالبانو بیلابیلو وضع شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د یوې برخې د حذف نوم ورکوي.
موږ 3000 ښځینه مدافع وکیلان لرو. دوی اوس نه یوازې دا چې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی.
د اغلی امانی په څیر زورګون افغان خځې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته بيدند شوي. طالبانو د نجونو او خصو پر زده کړو هم محدودیت وضع کړي. فاطمه باید سکال د 12 ټولګي فارغه شوي وای. د هغې ټولې هلي زکړې دي، خو طالبانو پری
د خوانسي دروازې بندي کړي.
مکتبونه چې بندي زه هر ساعت په کال حسابو او دا یو ډیر بد وضعیت دی. هیله کوم غوښتنه مو ده زر تر زر زموږ مکتبونه خلاص کړي.
لکار او زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په ګډون طالبانو په ښځو حجاب هم جبري کړی او چادري د حجاب تر ټولو خبره بللې ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیر پرې خودو کمپاین پایل کړه او تر خوې په لویو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیر پرېږدي. د یوې دولتي ادارې کارکونکي چې نه غواړي نو موغه خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه چې ګیر نه لري دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلی یو ارزښت دی طالبانو یې په اوریدو بندیز لګولی او تر خوا یې هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولی کانسرت ورکړي یا سندرې ووایي. فریده ترانه افغان سندرغاړې ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلې ترانه ازادي راډیو ته وایي د طالبانو په واکمنېدو سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په درشل کې دی.
آهسته آهسته میبینیم که
رو رو ګورو چې موږ د پخوا په څیر چلند سره مخ کیږو، یعنی دا چې درس نه ویل د موسیقۍ حرموالی، د هنر حرم ګڼل هر څه په خپل ځای دي، بس یوازې ورو ورو یې رامخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر، موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیارې او سقوط سره مخ یو.
مودوړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري طالبان د یو هنرمند موسیقي وسایل سیزي. په یو بل ویډیو کې هم چې مو دوران د خبره شو ښکاری چې طالبانو یو ډله هنرمندان چې د موسیقي آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي او خلکو غواړي چې ننداره وکړي. په نوې ملسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو په همدې شکل خصوصا کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو او تر خوای پر موسیقي اوریدو او خبرولو بشپړ بندیز. بشیر صافی چې د امریکا په اسپن په هانتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړ زده کړی کړي وایي د طالبانو لکړونو معلومی کی چی د تیر په پرتلای هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر خزو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هر په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم را پرولې ده.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې افغانانو نړیوالې ټولنې سره د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمیر نور مهم موضوعات پر خپلې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي.
د مېرمنو په وړاندې کوم دریز طالبانو پرونو مطلق همغه دریز نه نند د دې سیاسي ساختار جوړه چې سړول دویش کال مخکې وغه د اسلامي امارات ورته ویل نن اسلامي امارات ته وای د قانون جوړونې له برخې څخه ولې تزرفتونه پورې بے پروا او نن هم بے پروا دي. هغلته هم د پولانډي صفوفو کې کوم جنگیالي لرل په کوم فکر او ایدیالوژي چې راغون کړي و هغه فکر او ایدیالوژي نن هم الته موجوده ده.
د طالبانو مو د دې راپور تر خبرې دوه د پورتنی وکاو او ادا او پړسپیناوي وغوښت خو ځواب را نه کړ. یوازې په کور دننه نه نه بلکه د طالبانو اوسنۍ رژیم په نړیواله کچا د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو ملګرو ملتونو او ډیر شمیر هیوادونو لخوا ترنی واکول اند دي چې افغانانی لخپلو بنسټیزو بشري حقوقو به برخي کړي او خپلای یو ځانګړي ایديالوژي پرې په زور تحمیلوي. هغه څه چې طالبان د افغانستان کورنۍ موضوع بولي وای بهرنیان په دې برخه کې لاسوهنه نه کوي.
او سمستا سودا پیغامونو نو بتر ورسید
د ولایت پرمان ولسوالی کې شاپینه په خوا په د معرف یو روپۍ نه ځای کېدله. اوس د پنځم بس معلم چې معاش دی 9500 روپۍ دی. دوی ورکوي 9500 کله 9600 3300 روپۍ د ټولو نه کارغ لا روانه ده. د ما د وزیر معرف نه دا درخواست دغه لاندې رئیسانو مدیران دا ټول په دې غلا کې سره شریک دي. د دوی نه دا درخواست کوو چې د دې پښتنه وکړي د جنکیو د مکتبو پسې راغس پړونه داسې شو چادرې داسې شوه د دې غټو غلو مخنیوی وکیا. یوازې په کیسافي کې 3500 پرسونل دی چې دغه 3300 روپۍ د هر یو نه دوی کاټ کړي. نو دا سو لکونه شول. ما د وزیر معارف نه دا درخواست دی ازادي راډیو نه چې دا وزیر معارف ته خبر ورسوي. په تیر حکومت کې موږ سره افغان بیسم کارت و 10 روپۍ نه ضایع کېدلې. دوی هغې ته فساد حکومت ویلې او دوی ځان ته اسلامي حکومت وایي چې د دوی مخنیوی نشي کولای او د جنکیو پسې راغس د پړونه ده شو پړونه ده شو چادري ده شوه. زما د وزیر معارف نه دا درخواست چې دوی د جدي پام وکړي او دغه عزیب بانک چې کوم رئیسان او مدیرانو سره ملاو دي دغه محکمې ته کړي.
دا اوس لپاره هم دومره
دا ساده رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ما خام تر و بجو پوری دوام لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري 12 بجې او 13 دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالی بحران له کبله ځنډیدلی و، خو بیان زیاتوي چې دا اداره به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشئی توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمایز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قومندانۍ ویان اغه ولی قریشی ازادۍ رادیو ته ویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو بنیول شي او عدلي او قضایي ادارو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبر پانه لمخې د مزایده ګټون کې لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پراخې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینی سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه ویلي په تیرو څو ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2409 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځ لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي دي او پر ټول اوکراین د روسیې الوتکو بمباری زیاتې شوې. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمباریو په خطر د خطر زنګونه ووهل شول. او د فنلند د غاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د غاز صادرات نن بند شول. د روسیې غاز پروم شرکت پرون اعلان وکړ چې فنلند ته صادرات به د شنبه په ورځ بند کړي. د فنلند د غازوم شرکت اجرایی رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکی د غاز پیسې په روسی روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلی وو چې دا کار به د فنلند لپاره ناوړه پایلې ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړو دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضانه کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپلنو د کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپلنو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وای چی په کابل خار کې د متادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل سوی دی.
سبا سهار ته چې پسې چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې تایره وړو بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډیر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لوري چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوي او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخوند سږ کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره یې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافع ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې باج کروندګرو د امیر المؤمنین حافظ الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي، خو د طالبان حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګریش ولسوالۍ یو اوسېدونکی امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریاک نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځای وړي دي. نو وایم دغه چې ماسې لاړه ښه دي، تر ده د تاریاکو پر ځای د غنم وکړي، حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ په یوه ویډیو کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
نوزاد مساکلا په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتیږي. دا خو د بزګر دپاره یو غټ خان دی. ګوره زه خپله بزګر یم، زه اوس غنم په وکړم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بند سه د دې په ځای کې د دې په بدلا کې باید موږ ته یې تخم راکول شي چې د هغه بدله یې
ارا کو چې بند سر ور دا خو ډیر ښه کار دی. مونږ غریب موږ ته باید بدله راکول شي ځکه چې غنم مو دای شان خدای شروع کړي جوړې مثال تاریخ به سر په موږ جوړوي.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریاک په هلمند ولایت کې د هیروینو په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي، خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
یوه څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزوري او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه،
جبار څلور کله مخکې ل خپل انډیوالانو سره د شپې په بندارونو کې د برخي اخیستو په وجه په چر سوخته شو. د چې د حافظې د کمزوري ترڅنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له عمله هم زوريږي. لیوی اونې راهیسه د معتادینو د درملنې په یو روغتیايي مرکز کې بسترې دی. جبار وای د چر سو نشه د دې سبب شو چې ورسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو می گرفتیم فرزم سال
تو 500 روپیه به مو چرس رانیول بیا به مو هغه مې د کول لک تنباکو به مو سره ګډول سیګریټ به مزینه ډک کړ او بیا به مې کول کله مې چرس کول ک چرس به ونه خبو پټه خل به ناستم خبر به مې نه کولی خو کله به چرس نه را رسیدل ډیر به په قهر
وم.
د هغو معلوماتو لمخې چې د معتادینو د درملنې لروغتیایي مرکزونو څخه راغون شوي په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشهیي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څیړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ عصبي سیستم د کمزورۍ د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څیړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضان که امیش چرس
هغه ناروغان چې چرس له تنباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظه ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي پر لپسې بي خوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي به د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کیدای شي.
مریضم شوم ایتان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنۍ او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین سکوی
تا چه غالی چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نموتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. د نشې مواد د استعمال لامل په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي ځکه نو خلک دې ته اړیستل کیږي چې له معتادینو سره بد چلند وکړي. دوی وایي له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګ ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کیږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کیږي لکه د پولیس او یا د امنیتي موظفین دوی تکیي او یا بندي کوي زوری بیایی نور دا شاقه کارونه اجراکی دا طول خپلانو خوشنات دینو.
چو دوله تاوتریخواله وجود لریشه لما تادینو سر ترسره کی؟
یوی فیزیکی دا و بلی روانی اغوی تا بعد رد خبری ورتا ویل کیگی اغوی تکیی او یا بندیکیی او یا دا چه دا شاقه کارونو ور بندیکی. اصلا دا امدغا دسکریمینیشن او یا دا چه دوی بندی دا خوشونت کیگی کورنه اینا شروع کیگی زکا چه دوی چه موتاتیگی پا مخدر توکو نوبیاب کورنه بندی دمرا اغا نلری علاقه نلری کورنه اینا و فامیل نلری کیگی دی چه لری کیگی خود نو دوی اتمن د مواد د مصرفولو لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کورته کور نه یو شای اخلي زی خرسي، دا چې خرسي دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي، یو کورنۍ ده یو میراث لري د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي دی غواړي چې واده وکړي دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپله بل خشونت دی، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی، بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دی چې دوی باندې نو خشونت لارې رامخته کړي، چې دا هم خپله نو حقوق بشر له لحاظه دوی هم خپل د معتدینو په مقابل خشونت دی.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتدینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دوه کې کوم یو ډیر خطرناک ته د معتدینو لپاره؟
ولا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظه دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصاب باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمال باندې او او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کیدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي، او بلاخره کیدای شي چې ځینې مرسی وي.
عوامل یې څه دي ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، یو خود مونږ جامعه او د مونږ هیواد داسې دي چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهی هامه بیخي کم دي، دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې سترنګه معتاد شو، خلق ټول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دادی، دغه تقریبا اکثریت نوی کسانې د خراب اقتصاد له خاطره ځینې نور عوامل چې په دغه محیط جامعه دي هغه نو دوی هغه شوي دي، اخته شوي دي او معتاد شوي دي، د طبابت له لحاظه دوی هم یو مریض دي، عام خلق فکر کوي چې دوی مقصر دي خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بل مهمه خبره داده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د مواد ترلاسه کولو لپاره غلا کوي، او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کی، د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لري چې دی څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټ شي؟
اول کې باید آگاهی هامه هامه پوهاوی باید ډیر شي، خلق باید پوشی چې دا معتاد څنګه معتاد شو، هغه عامل پیدا شي بیا هغه عامل کې باید رسیدگی وشي، او دوهم دا چې د معتادینو د تداوی مراکز ډیر شي، ساتامي وزارت باید د دې په بخش کې لږ زره مصارفاتو کې دا جامع جهانی کومکونه مرسته وکي و چې د دوی لپاره یو مرکز یو مجهز سنتر جوړ شي دوی بیا تداوی شي. او مهمه خبره دا ده چې ورسته د دې چې دوی تداوی کیږي دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي یا وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې د اسلام د نظره باید د معتاد سره څه ډول چلند وسي؟ په دې اړه به د مولوي عطاالله فیضانی خبرې واورو.
پکار دی چې دا خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو بل مزل لکه د مریض پوښتنې ته ورسه. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده، چې دغه مریض زیات د لاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري، او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورشي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس دی ورکي چې بیرته جوړیږي، ته به بیرته رئیس شې، ته به مامور شې، ته به دکاندار شې. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول شي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت رایشي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر دی چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد شي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ، خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري چرسي بنګي او شرابې، او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بيخي لري خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څولاړ، هر بد نوم برته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل، دلته صحابه دغه برکه بد درد ویلي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په برکه بد اورات موایست، دغه په اصلاح کې حل ځلی وکي. نو دلته په کار ده چې دغه په اصلاح کې حل ځلی وکي. همدارنګ د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ولیږي، او طائفه قولا له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د توند خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1269 منځنۍ څه پوښ پریږي او اوس ته خاطرې واردای. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دلو خلک اندیښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پریښودلی. لدې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې جنې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي، او څه شی یې جنې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پولاریان زیات هم دي، نو روزانه ورسره مواجه کیږو، خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه ده چې موږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې سوې وي، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د موږ کشری ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره، که نه نو دی چې لاړم مستو لپاره، نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه د کلا. موږ نو د عامه کوټه کې، دغه عمومي کوټه کې ناست یو، خبرې کوو. یو بل د موږ د تره زوی د احمدي نومېږي، هغه ته هم خبر ورکړه چې تم راسه د مېلمستیا کې موږ سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تېرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه، نو د ماړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی کاکا درک ونه لګېده، خو موږ نور مصروف خپل قصو کې شو. خو چې کله مستې راغلې او ډوډۍ مړې مو خوړه او دا قصه ختمه شوه د مېلمستیا، سبا سهار ته چې بس یې چې ګورو چې کوم ځای کې د دې واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي دوه دانې، چې دا ځای کې نسته، د بایسکلونه نسته ځای کې، ولکه چې خیره چا خطلار چې د کثافات او کراچۍ هم نسته. بیا مې عجیبه غوندې څه اخوته چلو چې د دیګ بخار د انزلو لپاره چې دا ویلې مخ کې خیو هغه نو په دې پوښتې چې دا کله چې مستو په سیالت موت، نو هغه نه پس پودری لم نوته، هغه کاکا نو هغه نو پودری و چې دغه ټول شان را ټول کړی ولا په کراچۍ کې خیو وړي ول. دا عجیبه ډیره جالبه قصه چې موږ یې دی یاد نسی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې ل خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پریږدي او د پلار کرځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولی له اکبر څخه د هغه میرمنه او اولادونه په زور بیایي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر وسی لورې، ته هم ستړی مشی؟ خیر لکوم شو، سم دې فساد ګوډه، خپل کور خو دې وران کې، که زور دې ورسیږي نو کلی به هم وران کې.
ور خو مې دا نه شو روغ او جوړ دی.
دا کور نه دی سور تنور دی، تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب، دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، ته هېڅ حق نه لرې چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهي، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم. نه نه ژبه ورې، تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې؟ ها
ولې، دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
عجي صاحب، ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې نشم مړولی ته به څه توره وکړې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیا یم، زما سره به ارامه اوسي، د لمسیانو پالنه او روزنه کوم. ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي؟
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کیږم، له پلار سره مې ځمه، بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو، راځئ بچیانو چې ځو. بس دی، ستا سره نور ژوند نه کیږي، زه په یو شرط بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې، درځئ بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي، که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته دې خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
درځئ بچیانو چې ځو.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دا نه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډر کوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب، پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راز پیدا کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو، پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب، پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب، هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خو سور دي ولې میرمن او ماشومان در نه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نه شې کولی. او رښتیا یې ویل، ما نه شو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کېک مول زما د زوی په شان پو، ډېر مې وژړل، ما کما نشه نه کولی، اوس به ولې له خپلو اولادونو او میرمنې نه ژلا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي، خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې، خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرست را سر کبی دیر بخوشحال شی چه سه علاج کام ما ته ویلی دی چه گنت ده نشی پری خودلو تا غاڑا کیک دی زم رست در سر کام او اولادونو میرمون دیم بیرتا در سپارم
نو چی داسی دا خسور دی خبر که زکا پایواز ضروری دی
بزوانو سرگو داکتر سیم این دار اتناوز زنگو تا وهم چه شفاخانی تراشی
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو